سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفیح الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا څلوېښت اوکراینیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پای ته رسولې دي او له اوکراینیانو یې غوښتي دي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد په دفاع کې مرسته وکړي. هغه وویل چې له دې دفاع سره د یو ځای کېدو په خاطر به خلکو ته وسلې ورکړي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل، په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیه له $100 پورته شوه او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم په نړیوالو بازارونو کې په سلو کې نه ښکته شول. په اوکراین کې پر پوځي اهدافو د روسیې له لوري د بریدونو پیلېدو په افغانستان کې هم اندېښنې او غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي دي چې دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. شنونکي بیا په دې باور دي چې په اوکراین کې د جګړې له پیل سره به بشري ناورین رامنځته شي او ورسره به نړۍ په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین هیر کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه د کندهار د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی ملیشو یو افغان ماشوم وهلی او وروسته طالب وسلوالو پر پاکستانی پوځیانو ډزې کړې دي. سرچینه وایي دا مهال دروازه بنده ده او چاته د تګ راتګ اجازه نشته. طالبانو د دوی او پاکستانی پوځیانو ترمنځ شخړه تایید کړې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د آسیا د فوټبال جام لوبو د غوراوي لپاره نن قرعه کشي وشوه. افغانستان په دی ګروپ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شوی دی. د دغه ګروپ لوبې به د جون په میاشت کې په هند کې وشي. که چیرته افغانستان په دې ګروپ کې لومړی شو نو د آسیا جام ته به په مستقیم ډول لار پیدا کړي. دا لوبې په 2023 کال کې په چین کې ترسره کیږي. روسیه نن په اوکراین باندې خپل بریدونه پیل کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلی دی چې د خپل خاورې د دفاع لپاره دی چمتو اوسي. موږ لا د مخه د وسلو ویش پیل کړی. خپل خاورې د ساتنې لپاره چې هر څوک وسلې غواړي موږ یې ورکوو. پر افغانستان به د اوکراین او روسیې د جګړې تاثیرات څه وي لشنونکو به واورو.
څومره چې دغه کړکېچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې
عام افغانان څه وایي. په دې پروګرام کې به د هغوی غږونه هم خپاره کړو.
زما په اند که روسیا په اوکراین رښتینې بڼه باندې برید وکړه او جګړه ونښلي نو یو خدا چې په ټوله کې افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې دغسې یو هیواد دی که د نړۍ په هر کونج کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي په یو ډول نه یو ډول یې اثرات په افغانستان باندې مرتب.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې واوریدل نن د روسیې ځواکونو پر اوکراین باندې بریدونه پیل کړي دي. دغه بریدونو ګڼ توند غبرګونونه هم پارولې دي. دا چې د دغه نننیو پیښو وروستي جزئیات سړي احمد شیبر راسره په سټوډیو کې دی له دوی نه به واورو. مهرباني.
مننه. سینن تلویزیون دغه اوس خبر ورکړ چې یو څو شیبې په اوکراین کې آرامي و اوس بیا د اوکراین په شارونو کې ډېر داسې چغونه اوریدل کیږي. روټرز اژانس د اوکراین د لوی درسیت په وینا وایي چې له روسي سرتیرو سره د پلازمېنې کیف په هوست میل هوایي ډګر کې جګړه روانه ده. د روسي دفاع وزارت وایي په اوکراین کې څلور اویا پوځي مرکزونه له منځه وړي دي. بل لور ته له اوکراین راپورونه ورکول کیږي چې ښوونځي، پوهنتونونه، دفترونه او ټول دولتي تاسیسات بند یا حکومت هم له خلکو سهار لغښته وسي له خپلو کورونو ونوځي او اوکراین کې بیړنۍ حالت روان دی. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې څرګنده کړه چې پر اوکراین د روسیې حمله د اروپا سولې ته سخت ټکان ورکړی دی. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ماسکاو د سمدستي عملیات ودروي.
We call on Russia to immediately cease its military action.
دی وای موږ په روسیې غږ کوو چې سمدستي خپل پوځي عملیات ودروي، خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او ډیپلوماسي غوره کړي. روټرز اژانس خبر ورکړ چې د ناټو جنگي الوتکې د تیارسۍ په حال کې راغلي دي او ټاکل شوی ده چې سبا د ناټو د دیرش غړو هیوادو مشران غونډه وکړي او د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. بل لور ته د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې اوکراین باید بې وسلو شي او د ده په وینا له هغو خلکو چې د نازیانو په څیر نظریه لري او نازیان دي دغه هیواد پاک شي. پیسکوف د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکنی بیان چې پر اوکراین یې د برید امر ورکړ یو ډول تازه کړ. د اوکراین ترڅنګ ناټو دا خبره کړې ده، پر بلاروس یې شغ کړی دی چې د اوکراین په جګړې کې مداخله ونه کړي. بلاروس ته په روسیو کې د اوکراین د روسیې 1500 پوځیان ورغلي وو او پولنډ ویلي دی چې د دوی په سرحد باندې تر اوسه پورې آرامي ده، خو پولنډ د خپلې خاورې دننه د اوکراینی ټپیانو لپاره روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي دي او وایي چې اوکراینیان کولی شي چې پولنډ ته ورشي د درملنې لپاره. بل خواته روسیې په پولنډ باندې د ګازو صادرات درولې دي او بریتانیا تازه دا خبر ورکړ چې تر وسه وسه به هڅه وکړي چې په اروپا کې د ګازو او د تیلو بیې پورته لاړې نه شي، خو په روسیې کې دننه بیا د روبل ارزښت تر بل هر وخت راټیټ شوی دی او نن د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت 9.6 ته ښکته شو. روسي راپورونه وایي چې نور هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تر جګړې مخکې یو ډالر شاوخوا بیا روبله تبادله کېده.
ډیره مننه احمد شیبارو چې د اوکراین باندې د برید وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. دا چې نړیوالو څخه خبرګونونه خودلی په دې اړه پوه شوی. اوس به ورشو افغانستان ته. دا چې د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. شنون کې بیا په دې باور دي چې په اوکراین کې د جګړې له پیل سره به بشري ناورین رامنځته شي او سره به نړۍ په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین هیر کړي.
روسیې د پنځشنبه سهار وختي په اوکراین کې پر پوځي اهدافو بریدونه پیل کړل. دا بریدونه که څه هم ډیر ورته نول، خو افغانانو ته په نویو کلونو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي یرغل ور په زړه کړ. دې بریدونو په افغانستان کې یو لړ غبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ولی الله شاهین ازادي رادیو ته ویل دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری مخالف دي.
په ټوله کې مو د جګړې خلاف یو او د هیڅ اتمز د هم جګړه نه وسی او هیڅ چرته د هم جګړې ته شرایط برابر نشي. د چپ حقوق د تیری نه کیږي. ټول د یو متقابل احترام په اساس باندې ژوند وکړي.
شنون کې بیا په دې باور دي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل او په دې مسأله کې د نړۍ ښکېل دل بد دي لامل شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین د نړۍ له پامه وغورځوي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکری بارکزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اوکراین باندې حمله خامخامنګو غوړو نه غوړو د سیمې سیاست باندې ستر اغیزاتي تبي خبر ده چې د افغانستان موضوع او د افغانستان وضعیت په افغانستان کې د بشري ناورین بد نړیوال ټولنې د یادوزي.
د پنځشنبه پورې سهار وختي د اوکراین په پلازمینه او د غشان د کیف په بورس هوایی ډګر کې وروسته له هغې د 1400 غږونه واورېدل شول چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د غیر نظامی کولو په نوم د سترو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دې عملیاتو له پیل سره سم د خارکیف ښار په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د 1400 او ډزو غږونه اورېدل شوي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د جګړې او د نورو پراخونو د تیری خلاف دی. اوس به ځینو عامو افغانانو ته غوښ شو چې هغوی د اوکراین او روسیې د دغه نښتو په ارتباط څه وایي.
زما په اند که روسیا په اوکراین رښتینی بڼه باندې برید وکړه او جګړه ونښلي، نو یو خدای چې په ټوله کې د افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې دغسې یو هیواد دی که د نړۍ په هر کونج کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي، په یو ډول نه یو ډول یې اثرات په افغانستان باندې مرتب کېږي. خو که چېرته دا جګړه ونښلي، مخامخ اغېز یې په افغانستان زما له نظره دا دی چې یو به افغانستان د نړۍ د پامه ولویږي او په دې بدو شرایطو کې چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي، بله دا چې په نړۍ کې به د توکو په ځانګړې توګه د سون توکو بیې لوړې شي چې دا مخامخ افغانستان یو مصرفي هیواد دی، په دې باندې اغېز کوي.
زه فکر کوم چې د افغانستان خلک تر ډېره له تیر جګړو څخه دوی اغیزمن دي. د جګړې ناوړه اغیزې دوی له یاد نه وځي. کله چې د دنیا په هر سر کې جګړه وشي نو پرته له شکه چې دوی متاثره کیږي. د دې جګړې ناوړه اثرات په افغانستان هم شته، ځکه چې افغانستان اوس یو داسې مرحله کې قرار لري چې یو خو اقتصادي فقر دلته همداشان جګړو ځپلی د څلوېښت کاله کېږي چې دلته جګړه شوې ده. نو د ګاونډیو هیوادونو که چېرته لرې وي یا نږدې وي چې هر سر کې وي جګړه وي، ناوړه اغیز یې دوی سره موږ باندې کېږي، ځکه چې موږ د نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو. کله چې نړۍ په جګړه کې ښکیل شي نو دا ښکاره خبره ده چې موږ یې له پامه غورځو.
نوم یې حبیبالله دی، د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ اوسېدونکی یم او دلته خپله په تربارې چوک کې دوکانداري لرم. د دې په اړه خو دا نظر لرو روسیه چې د غواړي په نړۍ کې د خپلو زور زیات کړي او اوکراین څو ولایتو باندې ولکه اوس نیولې ده نه، او دغه غواړي امریکا بیا د دې په مقابل کې غواړي چې د اوکراین ملاتړ وکړي نه، غیم راله د خپلو ګټو شخصي ګټو دپاره راله پر افغانستان حمله وکړه، اوس هم غواړي پر اوکراین باندې د خپل شخصي ګټو دپاره پر اوکراین باندې حمله وکړي او لاندې کې د خپل واک لاندې راولي، خپل تصرف لاندې راولي.
محمد آصف رؤوفیم د کونړ ولایت اوسیدونکی، په اوکراین باندې د روسیې هیواد لخوا شوی برید زه غندم، ځکه د جنگ جګړو نه موږ ستړي یو. د جنگ جګړې بد اثرات موږ ته ښه معلوم دي. دغه جنگ به نه یوازې دا د روس او د اوکراین لپاره بدې پایلې ولري، بلکې دغه به د اروپا لپاره، د نړۍ لپاره، او په ځانګړي ډول موږ افغانستان چې جنگ ځپلی هیواد یو موږ دپاره به ډېرې بدې پایلې ولري، ځکه جنگ به څرې او د جنگ لوګي داسې نه ده چې په هغه محدوده سیمه کې به پاتې کیږي، بلکې د جنگ لوخړې او لوګي او د جنگ بچري به خواوشا سیمو ته غځېږي او نړۍ به د دغې نه حتما زیانمنه کیږي. نو دغه عمل زغندم. او
اوس به راشو بیرته د افغانستان یوې مسلې ته. د ژمي د موسم په تمامېدو او د اوړي پسرلي په راتلو سره دا ویره ځي چې په افغانستان کې هم په ځینو سیمو کې د طالبانو په وړاندې د مخالفو ډلو په هغې منځ کې د مقاومت د جبهې جنګونه بیا زور واخلي. دغه اندېښنې په تېره بیا په شمالي ولایتونو کې ډېر د خلکو ترمنځ دي، خو طالبان بیا وایي چې دوی کوم مشکل نه احساسوي او خپل ځواکونه چمتو کړي چې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د حسیبې اټکپال رپورټ ته.
د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي تیر کال یې د جګړو له امله له خپلې ځمکې حاصل وانخیست. سږکال هم ویره لري چې د جګړو اور کروندې وخوري. دی چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت ځواکونه یې لیدلي چې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي.
همیشه مردم بیچاره هستند که قربانی میدهند.
دلته صرف غریب ولست دی چې تل قربانی ورکوي. تیر کال مو هم د جګړو له کبله هیڅ حاصلات نه درلودل، سږکال به هم همداسې شي. طالبان دي کینی او د ټولو مخالفو ډلو خبرې دی واوري، جګړه پایله نه لري.
مصطفی بیا د بدخشان اوسیدونکی دی، دی وایي
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر از اینکه
زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي. خلک اندېښمن دي چې د ګرمۍ موسم په را رسیدلو سره به بیا د جګړې شاهدان وي، چې زموږ د خلکو د کورونو او ټولګټو ځایونو د ویجاړېدو لامل کیږي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په دې وروستیو کې اکثره شمالي ولایتونو ته ځواکونه استولي دي چې طالب چارواکي هم دا راپورونه تاییدوي. بامیانو ته د 1500 ځواکونو د استولو خبره شوې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یې تاییدوي، خو وایي هلته لوا جوړه شوې او دا کار د عملیاتو لپاره نه دی شوی. دغه شان په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو نوی عملیاتی او تقویتی پوزی کندک جور کرده ای. یو شمیر نور ولایتونو ته هم د طالب ځواکونو دستولو په اړه ویل شوی دی. د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی ازادي رادیو سره په خبرو کې تاییدوي چې دوی د نږدې راتلونکي لپاره د طالبانو پر وړاندې د عملی اقداماتو پلان لري چې وروسته به یې ازادي رادیو سره شریک کړي. خو ښاغلی احمدی د دې راپور تر خپرېدو پورې ونه ویل چې دغه اقدامات به څه وي. د وضعیت په ټوله کې خلک او په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو اوسیدونکي ویرولي چې د هوا په راتودېدو سره د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته نشي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیالله مجاهد بیا وایي دوی داسې کومه ستونزه نه احساسوي او د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري.
داسې ستونزه نه حس کوم. زموږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او پیاوړي ځواکونه مو د زمي کې روزلي او ټولو ولایت کې تقسیم کړي.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې وخت ناوخته په یو شمېر ولایتونو کې پر طالبانو حمله کړې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بیپولیس ډاکټرانو سازمان د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان یوې اعلامیې کې ویلي اوس وخت دغه جګړه ځپلي هیواد کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ځان او خپلو ماشومانو د درملنې توان نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکی ګلمینه ده چې ماشومې په خوارځواکۍ اخته سوی دی. ګلمینه وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسي برابرولی. له همدې امله دا دی 2.5 کلن ماشوم یې تر روغتونه رسېدلی دی. د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې هم یو شمېر خلک له ورته وضعیت سره مخ دي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ بوهین کلي اوسیدونکی رحیم ګل وایي دوه ماشومان یې په شری او خوارځواکۍ اخته سوي چې د درملنې توان نه لري.
د ما دوه ماشومان همداسې هم په سوی تغذیې هم په سرخکان باندې مبتلا دي. ډېر ځورېږم، دلته روغتیایي هغه موږ ته ډېر په مشکلات باندې دي. کمبود دي، روغتیایي کسان نسته دي او همداسې روغتیایي دواګانې نشان. ډېر موږ په مشکل باندې مواجه استو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون چهارشنبه ناوخته د بې پولي ډاکټرانو نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان ویلي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، په روغتونونو کې له ظرفیته د ناروغانو کچه لوړه او روغتیایي خدمتونه هم په کافي اندازه تر خلکو نه رسیږي. دغه سازمان ویلي دا ستونزې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دغه هېواد سره د نړیوالو مرستو په بندېدو سره رامنځته سوي دي. دغه سازمان دغه شان ویلي دا ستونزمنه ده چې د ټول افغانستان وضعیت وڅېړل سي، خو په 5 ولایتونو هرات، هلمند، کندهار، خوست او کندوز کې چې دوی کار کوي د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو وضعیت د اندېښنې وړ دی او په ماشومانو کې خوارځواکي او شرای زیات سوی دی. د بې پولي ډاکټرانو سازمان په خبره ډیری خلک د اقتصادي کړکېچ، وچکالۍ او بې ځایه کېدو له امله کافي خواړه نسي برابرولی. هڅه مو وکړه د بې پولي ډاکټرانو د سازمان د دغې اعلامیې په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان جاوید حجیر له ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د دغه وزارت مسؤلینو هم منلې وه چې په یو شمېر ولایتونو کې روغتونونه تړل سوي، روغتیاپالانو ته معاش نه دی ورکړل سوی او تر څنګ یې د درملو او طبي وسایلو کمی هم شته.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان وزلوبي دریم پړاو لیک پیل شو. په دې لیک کې د 14 ولایتونو لوبډلې برخه لري چې نن یې د پیل مراسم په کابل کې ترسره شول. جزئیات په دغه رپورټ کې.
خایدا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په پلازمینه کابل کې تر ټولو ستره ورزشي میله وي. د وزلوبي لیگ دریم پړاو نن پیل شو او 10 ورځې دوام کوي. که څه هم د پیل په رسمي مراسمو کې یو شمېر لوړپوړو طالب چارواکو برخه اخیستي، خو د مینوالو شمېر خورا کم دی. طالب چارواکي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې بعد مینوالو شمېر زیات شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل د نګدی شل زره نندارچانو دراتګ لپاره تیارې نیول شوې ده. خغلی وسیق دا هم ویل چې د وزلوبې د دریم پړاو په سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو شپاړس لوبډلو برخه اخیستې چې په څلورو ګروپونو کې د یو بل په وړاندې لوبیږي.
دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او په موخه هم د دغو سیالیو د په ګزارې څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او دې لوبو ته به انشاءالله له لس زره څخه نیولې تر شل زره پورې مینهوال به راځي، کتونکي به راځي او دا لوبې به ګوري.
دی وایي دا سیالۍ د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو په مالي مرسته د افغانستان د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د بیلابیلو لوبډلو پهلوانان یا چپندازان وایي فکر یې نه کاوه چې په هیواد کې له دومره ستر سیاسي بدلون وروسته سږ کال د دغه سیالیو شاهدان واوسي. د بغلان ولایت چپنداز عارف خان پهلوان ازادي راډیو ته وویل
وضعیت هم کتل دی مونږ هیله نه وه ولکه نو چې کله بیا هم وروسته وکتل چې امنیت ښه راغی د امنیت له خوا نه د افغانستان وروسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل نو بیا ماشاءالله دی مونږ امید ورته پیدا شو او نو مونږ ټول ولایتونه تقریبا شپاړس ولایت راغلي دي کابل ته، شپاړس ولایتونو څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري. انشاءالله دی مونږ د بغلان ټیم سکل سل په سلو آمادګي خیر مونږ لرو.
دغل تراغلی مینوال هم خوښ دی وای څو میاشتې وروسته ورته په کابل کې د تفریح او ساتیري زمينه برابرېږي. احمد الله حماد له بلخ ولایت ته د دې سیالیو د لیدلو لپاره راغلی وای د بلخ لوبډلې د خوښي لوبډلې د هیله لري چې دوی د سکل سیالیو اتلولي وګټي.
ډېر خوشحاله چې د امارت په حکومت کې او داسې یو برنامه برابرېږي او دغه سې بسکشي برنامه دي نورې ورزشي شتې سره برابرېږي په هر ولایت کې. الحمدلله د بسکشي ماشاءالله ډېر مینهوال هم دي.
ازادي راډیو ته غوګست در د دمو په راپورونو خبرونو کې د اوکرين په اړه باندې ورستي جزئیات واوریدل. تر ټولو مهمه مسله دا و چې نن د اوکرين د بریدونو پر مهال په لومړي شوبو کې شاوخوا څلوېخت اوکرينیان وژل شوي او لس تنه نور هم ټپیان دي. په همدې ارتباط باندې اوس یو بحث هم لرو. په دغه بحث کې به د اوکرين او د روسیې ترمنځ همدغه کړکیچ په ارتباط خبرې واوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو احمد شبریم با السلام علیکم. د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شای په نړۍ کې لانجې زیاتې کړي، کمې نه کړي او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. دی وایي موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به تاسو ته واضح کړم د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شي د جنو په باور دغه سیالې ځلې اغېزمنې کړي او تر اگر په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکی او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکی او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوئ د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غوندې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
ګورئ، ترهګري داسې څه نه ده چې دا یو آسماني ځواک دی، یو طبیعي فوق العاده قدرت دی چې له یو خوا دې راځي او څوک دې ونه توانی چې هغه مخه دې ونیسي. ترهګري له بده مرغه د هیوادونو د سترو قدرتونو بیا په سیمه کې د نورو قدرتونو د منافع او د ساتلو په موخه باندې ترهګري جوړیږي او بیا همدغسې تمویلیږي او بیا یو د بل د ګټو د مخنیوي دپاره کارول کېږي. او هغه عموما په دغسې سیمو کې یا په دغسې یو ټاټوبي کې ترهګرۍ څخه استفاده، ځینې سو استفاده او ځینې استفاده د خپلو ګټو دپاره کوي چې هغلته زمینه ورته مسایله وي. له بده مرغه افغانستان په اوسني وضعیت کې یو له هغه جغرافیه څخه دی چې هلته د جګړې یا په بله معنا بېرته د ترهګرۍ ودې امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وتو ډېره کمه موده کېږي، او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو را لاندې د هغو د منافعو د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هېوادونو د ګټو لپاره جګړه وه، او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې نګول کېږي. دوم برخه ستاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مثلا د دوو سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي، لکه د متحده ایالاتونو د روسیې، او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغسې یو ټاټوبه کېدلی شي چې روسیه او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنی طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ښه نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مصونیت ورکړي. ځکه چې په افغانستان کې شل کلنه کوم وضعیت شل کلن تېر شو، یو خوا د طالبانو جګړه او بله خوا په افغانستان کې د سیمې او د نړۍ استخباراتي جګړه. نه په افغانستان کې داسې واړه هېوادونه اروپایي هېوادونه لکه ناروی دا هېوادونه هم په افغانستان کې خپل منافع لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه درلودل. بیا په لویه کې بېرته د سیمې د هېوادونو لکه پاکستان او ایران او
هندوستان په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله د په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي؟
زه فکر کوم هر څومره چې په د اوکراین کړکیچ او همداسې په نړۍ کې بل هغه کړکی چې متحده ایالاتو پورې مستقیم تړاو لري او د اروپای ټولنې سره د دواړو هیوادونو په افغانستان کې په ډیرو شلو کالو کې ډیر دخیل ولا په یو نو یو ډول باندې څومره چې دغه کل کې چونه زیاتیږي افغانستان ته توجه کمیږي، او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماتیک انګیجمنت چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي، او تاسو ګورئ طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوا کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي په افغانستان کې یا د نورو نړیوالو ترګرډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وځي چې بشري ناورین زیاتېږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترګرډلې افغانستان ته ځي، د وضعیت څخه سوء استفاده کوي. په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي، هغه هم طالبان کولای شي چې سوء استفاده وکړي بیرته خپل اړیکې د نړیوالو ترګر ډلو سره د القاعده په شوبه کاوی سره پالي کې او افغانستان خدای مکړه بیا د نړیوالو ترګر ډلو مرکز
باندې نه 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 مجاهد صاحب، د طالبانو د حکومت دریز د اوکران په برخه کې څه دی کدا روشنه کې؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټول او قضایا او کې څنګه دی جنگ په لور ګامونه دی او د بې ثباتۍ په طرف دی. موږ هغه نه خوښو ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ ترخې نتیجې لرو. نو غوښتنه مو دا ده چې ټول هېوادونه د جنگ له لارې نه بلکې د ډیالوګ او تفاهم له لارې خپلې ستونزې حل کړي. دا د دواړو هېوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنگ او بې ثباتي د ټولو سیمې په زیان تمامېږي. نو موږ هغه کې د غوښتنه کوو چې باید جنگ نه وي او تفاهم رامنځته شي.
یعنی ستاسو دریز داده چې روسیه باید په اوکراین باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث ګرځي هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیه هم طبعا غوښتنې به لري، اوکراین هم، نو د دواړو تر مابین د ډیالوګ پلوي.
مجاهد صاحب، دغه اندېښنه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څه فکر کوي چې د دغه سې نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه
کړي؟
مهرباني
سماغه لري.
بله مهرباني،
درغه جې پوری سي د پانانو پوری اړه لري او اسلامي امارت مسولیت لري. هغه داسې چې افغانستان د هیڅ هیواد په ضد نه استعمالیږي او نه هم د چاتل ته موږ جې ورکو سي د افغانستان له خاورې په استفاده د ثباتي رامنځته کیږي افغانستان کې یا په سیمه کې یا بلې واد. دا تعهد د اسلامي امارت تعهد کړی ده، او د تعهد د لاتینی په لور مکلفیت ګرځي چې باید عملی سي قطع له دې سياسي موجود باندې حکومت نظر ورته قتل کیږي او ديني تعهد ده او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې سي پاتې کیږي او دا به موږ هم ساتي ته افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي او ان شاء الله به ثباتي ته بدلته چاته گنجائش نه وي.